سانک زای باشین. سانک زای صاحب خوش آمدین.
مننه کوم ستار فروغ وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې روانې هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې د سیمې په دې سفر کې تر ډیره د پاکستان له لورې کیدونکي اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. په بلخ کې د ځمکني ترانسپورت عواید څه کال 20 میلیونه افغانۍ زیات شوي. بهرنی راپور هم اوري چې ترکیې څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قنسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه وکړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پروانو هڅو کې د پاکستان لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د خبره کولای شي مضبوطې پایلې ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. پورا خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پروانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د خبره کولای شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیل زاد د یکشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. نوموړي لیکلي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د سیمې اوسنی سفر یې بشپړ کړ او په دې سفر کې د کوربه هیوادونو د هرکلي او لیدنو ستاینه کوي. ښاغلي خلیل زاد د جنوري له 8 نیټې دا سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، چین، هند، افغانستان او پاکستان ته ولاړ. تر دې یوه ورځ دمخه پاکستاني رسنیو ویلي د ښاغلي خلیل زاد او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لیدو پر مهال په پاکستان کې د امریکا او طالبانو د استازیو د لیدلو خبره مطرح شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د امریکا له استازي سره په اسلام آباد کې نه ګوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د یکشنبې په ماښام د کورنۍ چارو وزارت ته ولاړ او هلته یې دا سپارښتنه وکړه چې د کورنۍ چارو د نوي وزیر تر معرفي کولو پورې ښاغلی محب د دغه وزارت چارې پر مخ وړي. د دې پرېکړې هدف د دغه وزارت د کارونو د خنډ مخنیوی ښودل شوی. د اعلامیې له مخې ولسمشر غني ویلي هغه پروسه چې د امرالله صالح د مدیریت په دوره کې پیل شوې باید دوام وکړي او وایي پرېکړې باید فرد نه بلکې د ادارې لخوا ونیول شي. تر دې درې ورځې مخکې امرالله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر په توګه له دندې استعفا وکړه او د ولسمشر اشرف غني په نوي انتخاباتي جله کې د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. په خوست ولایت کې د ګوزان واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به شاوخوا 3,50,000 تر 5,000,000 کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
د تلوی په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. 3,50,000 ماشومانو ته موږ واکسین تطبیق کوو.
خوست د عام روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دینی عالمانو او قومي مخورو د واکسینونو د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری په کندهار، ننګرهار او کونړ کې وې. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. بیروت دغه راز د یو عربي بانک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریې او یمن په څیر د جګړه ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تېره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیايي 4 کلنۍ غونډې د پرانیستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریې د کډوالو د خوندي بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. اوسمهال 5,600,000 سوریایي وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې په دې کې لبنان د 1,500,000 سوریایانو کوربه دی. ډیری دغه کډوال په سخت حالت کې ژوند کوي او د لبنان لپاره چې په خپله له وړاندې له اقتصادي کړاوونو سره مخامخ دی ستونزې نورې هم ډیرې کړي دي. د سوری پلازمینه دمشق کې تیر ورځ یو چاودنه وشو چې په خپل ډول کې بي سابقې برید بلل شوی. د سوری د بشري حقوقو د سار ادارې مرکزی په لندن کې د راپور ورکړ د دمشق جنوب کې پوزي استخباراتي دفتر ته چیرمه یو لوی چاودنه وشو چې څو تنو ته پکې مرګ ژوبل واوخته. دغه اداره وایي په چاودنې پسې د ډزو غږونه هم واوریدل شول. د سوری دولتي خبري اژانس سانا بیا تیر ورځ ناوخت راپور ورکړ چې یو لوی چاودنې د دمشق جنوب ولر ځو چې مرګ ژوبل نه درلوده. راپور وایي د پیښې په تړاو یو تروریست نیول شوی دی. په یو بل شمالي ښار افرین کې هم یوې حملې درې تنه ووژل او نهه نورې ټپیان کړل. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتې. دا مظاهرې پرون د یونان د حکومت د هغه توافق په اعتراض پیل شو چې د خپل ګاونډي مقدونیه سره د مقدونی د نوم د بدلون په اړه کړی. اعتراض کوونکو د بلوازد پولیس په ډبرو وویشتل. پولیسو هم چې پارلمان ته یې د هغوی د ننوتلو مخه نیوله له اوښکې بهوونکي ګازه استفاده وکړه. په دې مظاهرو کې نه پولیس افسران ټپیان شوي. د یونان د صدراعظم الکسی سپراس حکومت د مقدونیې له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي او اتن به بدل کې په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیه د شاملې دوه له مخالفت څخه لاس واخلي. د دوه هیوادونو د نوم پر سر دا واله د کابل د چې د یونان یو سیمه چې له مقدونیه سره پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. پراتونکو کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روان دي. زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر د پای ته رسیدو خبره کړې. ویلي چې داسې اقدامات د پاکستان لوري کېدونکي دي چې ښې پایلې به ولري. اخوال انسګرا هم چې امریکایي سناتور دی پاکستان ته تللی او له صدر اعظم خان سره یې کتلي دي. افغان حکومت په دې اړه وایي
تمام مداده چې ټول امریکایي مقامات همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملی به ماتال بسي موږ دغه هر کړی چې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی حفیظ الله هاشمی وایي که د کمیشنرانو لری کول د قانون له مخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ دي. دا هم وایي چې په بلخ کې د ځمکني ترانسپورت عواید سکال 40 میلیونه زیات شوي دي.
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 91 میلیون بوده که 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
دو نیز پروگرامونه هم لرو د انصاف پلاتکی او رکشوی عزیزان. رازول لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روان دي. هغه دا هم زیاته کړې چې د سیمې په دې سفر کې تر ډېره د پاکستان لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه دغه پیغام داسې وخت لیکلی چې امریکایي سناتور لینز ګراهام د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ټینګار وکړي چې د پاکستان له خان سره وګوري څو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې پیاوړي شي. د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو هرکلی کړی. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې سیمې ته خپل اوسنی سفر یې بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. شغلی خلیلزاد ویلی د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لورې اقدامات داسې دي چې کولای سي مضبوطې پایلې ولري. شغلی خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد د جنوري لاتمی څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو با نفوذ جمهوري غوښتونکي سناتور د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل چې د امریکا له ولسمشر څخه به وغواړي چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هر څومره ژر چې امکان ولري وګوري.
I'm going to urge him to to meet with the prime minister as soon as practical.
زبا هغه وهڅوم چې له صدر اعظم سره هر څومره ژر چکیږي عمل نو ګوریم. فکر کوم سره جوړ راځي یو ډول شخصیتونه. پر صدر اعظم خان په څول سيزو کې په تیرو لسو شلو کلونو کې له طالبانو سره د بخلاینې پر سر انتقاد کیده. هغه سم وو یو څه چې زه وایم دا د جګړه په افغانستان کې د بخلاینې لاري ختميږي.
Is that the war in Afghanistan will end through reconciliation.
Graham Imran Khan یو داسې نوې شریک وباله چې د په باور کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتونې مرسته وکړي. لنسی ګراهام وایي عمران د بدلون هغه عامل دی چې زه یې پتاموم. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې عمران خان هغه کس وباله چې د افغانستان د قضایاو په اړه یې ښه نیت ښودلی او د سولې هڅو په برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. شغلی خوځون د ولسمشر ټرمپ او د عمران خان د لیدو په اړه د لنسی ګراهام د ګندونو هر کلی وکړ.
موږ په دې برخې د امریکایي سناتورانو لږه هڅه هم هر کلی کوو او سمه مداده چې ټول امریکایي مقامات چې هغه د کانګرس دی یا نظامي چارواکي دي او یا سیاسي چارواکي دي همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملي اقدامات وباسي موږ دغه هر کلی کوو او سمه مداده چې دغه فشارونه نور هم ډیر شي.
لنسی ګراهام د اکشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او پخلاینی پر مسلې خبرې وکړې، خو تر اوسه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. قریشي تر دې ورځ د مخه وویل چې پاکستان هڅه کوي د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربته وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی ویاند حفیظ الله هاشمی وایي که د کمیشنرانو لرې کول د قانون له مخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ دي. ښاغلي هاشمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه تر اوسه کمیسیون ته څه نه دي ویلي، خو وایي د کمیشنرانو له لرې کېدو سره ممکن راتلونکي انتخابات هم په خپل وخت ترسره نه شي. بلخوا د انتخاباتو د کمیسیون ځینې پخواني غړي وایي حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونو په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر حفیظ الله هاشمی د غو راپورونو په خبرګون چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون کمشنران بدلوي وایي که د کمشنرانو لری کول د قانون لمخې وي کمیسیون ته د منلو وړ ده.
قانون انتخابات د یي مورو سره حد دره
د وی د انتخاباتو قانون په دی اړه وضاحت لري او د کمشنرانو د ازل او ټاکلو موضوع پکې روښانه ده، نو کدا کار د قانون لمخې تر سره شي تبن چې مونږ یې منو. له دې وړاندې ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اوسني غړي له وظیفو لرې شي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا هم ویلي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پرېکړې ته رسیدلې چې د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشر زو انتخاباتو مدیریت نوي کمیشنران وکړي. د امریکا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل یوه اړتیا ده. له دې وړاندې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم ویلي په هغه صورت کې چې کمیشنران د قوانینو په ماتولو تورنیږي ولسمشر د هغوی د لرې کېدو واک لري. د یاد بنسټ د مشر یوسف رشید په وینا اوسنیو انتخاباتي کمیسیونونو په ډیرو مواردو کې انتخاباتي قوانین مات کړي دي. د کمیسیون په داس حال کې چې د ولسی جرګې انتخابات لا نه دي بشپړ کړي، د راتلونکي کال د چنګاښ د میاشتې 9 نیټه د ولسمشرۍ، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د کمیسیون غړي حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل په کمیسیون کې د بدلون له کبله به دا نیټه هم ضربه وویني، ځکه د ده په وینا نوي څېرې ډېرې تجربې ته اړتیا لري. له دې سره د جمهور رئیس سلاکارو د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی غړی عزیز بختیاری هم وایي چې په کمیسیون کې بدلونونه به ستونزمن کار وي.
اگر با همی کمیسیون با همی وضعیت اگر طرف انتخابات بریم هم مشکلات
دی وی که لم دی کمیسیون سره په همدی وضعیت کې انتخابات او تولاړ شوه به هم جدي ستونزې لري، ولی په کمیسیون کې لاس وهنه لدی هم ستر خطرونه لري. باید حکومت د همکارۍ هڅه وکړي، دوی ته لازم بودیجه ورکړي او په همدی ډول نور مرسته، ځکه تر ټولو مهمه دا ده چې انتخابات باید په هیڅ وجه ونه ځنډول شي. که څه هم حکومت بیا بیا د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاس وهنه رد کړي، خو ښاغلی بختیاری وایي په ځینو موارد کې په کمیسیون د فشارونو او د زورواکو د مداخلو له کبله ستونزې رامنځته کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
پرون د ولسمشری د ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ وه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله ټیمونه به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او علومو استاد ودیر صافی دغه شان وویل د ولسمشرۍ دورې په ختم سره اجرایه رئیس عبدالله باید نور خپل دفتر ته ولاړ نه شي، ځکه کاري موده یې ختمیږي. له ښاغلي صافی سره زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړې.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپلو معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دو په نظر کې نیولو سره او په خپله د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیولو سره فکر ما په فکر چې دا قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
په قانون کې هم د حقوقي لحاظه د ولسمشر کاري موده وضاحت لري، خو اجرایه ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت را په دې خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري، اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟
بالکل، دا اجرایه رئیس د استعفا سره او کاندیدولو سره ریاست جمهوری ته خپل ځان د اجرایه ریاست د عهده نه فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی، او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړ شوی. ولې چې دوی یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې، نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورسره وظیفه دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام لري. امر جمهور واضح دی په اساسي قانون کې هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلو پورې کولای شي چې خپل دندې ته هم دوام ورکړي.
تر ډیره پورې کومو نوماندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللی دي، خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایه ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوي دا څومره عملی او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې برحال مریول اجرا دی اې دې په اساس باندې دا بل پوس سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار دی. که دوی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي، اساسي قانون تعدیل کړي، د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي.
د پوهنتون استاد ودیر صافی و چې د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له ازادي راډیو سره غږید. په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د ریاست مسؤلان وایي په 1990 کال کې په عوایدو کې څه باندې 40 میلیونه زیاتوالی راغلی. پخوا به دغه عواید 2 میلیونه افغانۍ و، خو اوس دغه شمیر زیات شوی دی. دا اداره وایي په مزار شریف ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې د ورکولو په هدف هم هڅه کوي څو 4 نوي ځمکني ترمینلونه جوړ کړي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ رپورټ رالیږلی.
په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت ریاست مسؤلان وایي چې په 1990 کال کې په عوایدو کې کابو 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د ریاست مشر مصطفی سروش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د عوایدو مجموعي شمېر 1 میلیون افغانۍ ته رسیږي چې دا رقم په 1990 کال کې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ و. مصطفی سروش وویل
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
در بلخ دزمکنی ترانسپورت مشر وایی چه پا دی ولایت که دشته نامنیو لعمله در سوداگریز و فعالیتون و کچه کمشربه، او در مسئله سبب شوی چه دزمکنی ترانسپورت پا وسیله در تجارتی توکو لیخت را لیخت که هم کمواله ایرش. مصطفی سروش وایی که در نامنه لعمله در سمنگان لادریس و فلسفاله سخه مزار شریف تا در دبر و سکرو پا لیخت که کمواله اینه وای را غلی اوس مهال به د باخت د سپکنی ترانسپورت ټولیز اوایت په 1399 کال کې څه باندې 100 میلیون افغانۍ وو.
نو امنیا نه می بود مو میتونستم اری اکثر در حدود 100 میلیون میتونستم اوایت کنم، نه تنها در مسیر در یوسف است بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یک از ساحات است که ماسیب پذیر است.
د باخت د سپکنی ترانسپورت مسولان وایي چې هڅه کوي مزار شریف کې د سړکونو د تنګوالي او د ټرمینلونو د نشتون لامل په ښار کې د ګاډو د ګڼګونې ستونزه چې خلک ترې شکایت لري ډیر ژر حل کړي. د باخ د ځمکني ترانسپورت مشر مصطفی سروشوایی په همدې منظور په مزار شریف کې د ځمکني ترانسپورت لکه وړو ګاډو او ترکونو څلور نوي ترمینلونه هم جوړ کړي. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوري اسنوري اورو.
برتانوی ډیلی میل ورسپانه د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا سیالۍ ته راووتل. ډیلی میل لیکي غنی او عبدالله د ولسمشرۍ یوې بلې دورې ته وروسته له هغې ځانونه کاندیدوي چې دواړو د امریکا په منځګړیتوب د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر د لانجې د هواري په نتیجه کې په خپلو کې حکومت سره وویشه. د ډیلی میل په لیکنه غنی پرون په خبرو کې په دې تاکید وکړ چې یو قوي دولت کولی شي چې په افغانستان کې هغه ستونزې پای ته ورسوي چې دا هېواد له تیرو 40 کلونو راهیسې ورسره مخامخ دی. له انټرنټ آنلاین خبریدونکو امریکایي سټارز ان سټرایپس خبرونه هم د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه انتخابات چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي ورسره هم مهاله د امریکا متحدو ایالتونو هم په دې هېواد کې د 10 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې انتیزې کړي دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره څو ځلې کتلې او هڅه کړې چې هغوی د سولې خبرو ته کښېنوي. خبرونې د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه پرونۍ خبره هم راخیستې چې ویلي دي سوله راولو خو ګدایي نه کوو. غنی له طالبانو سره له قید و شرط پرته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی، خدای هم ویلي چې د سولې جوړ جاړی شرطونه لري. خو طالبانو بیا بیا دا خبره کړې چې په اوس وخت کې خبرې کوي هغه به یوازې او یوازې له امریکا سره وي، نه د افغانستان له حکومت سره. په دې وروستیو کې له امریکا سره هم په خبرو کې ستونزې راولاړې شوې دي. له 10 کلونو جګړې وروسته طالبان په دې کې پاتې راغلي چې ټول افغانستان ونیسي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د ځینو عواملو یادونه کړې او لیکي طالبانو له کلونو راهیسې د سولې له خبرو کولو ډډه کړې او هیله مند دي چې یوه ورځ به کابل ونیسي. هلته به ډیموکراتیک دولت رنګ او پر ځای به بیا خپل هغه پخوانی د 1990 کال افراطي رژیم واکمن کړي.
ترکی څارنوالانو د استانبول په ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه وکړه. دغه ترکی کس چې متین توپوز نومیږي په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او زنداني دی. نوموړي د هغو پولیسو افسرانو سره د اړیکو درلودو په تور زنداني دی چې د ترکی چارواکو په خبره له فتح الله ګولن سره مخامخ اړیکې درلودي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د ترکیه سرنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو سیمهیز کارکونکو متین توپوز د ترکیه د حکومت د سقوط په هدف په جاسوسي مجرم ګڼلې او د هغه د ابدي حبس غوښتنه کړې ده. د متین توپوز پر وړاندې په اتاو یا پانو دوسیه کې چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لاسته ورغلی لیکل شوی چې توپوس په 2013 کال کې د پولیسو یو شمیر افسرانو سره ډیر نږدې اړیکې درلودې چې همغه کال د فساد ز تحقیقاتو سبب سول. په دې کې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم شامل وو. د ترکیه حکومت فتح الله ګولن په هغه څه چې انقره یې په 2013 کال کې عدلي کودتا بولی تورن کړی دی او د ګولن شبکې طرحګر وبلله. ګولن د غراز د 2014 کال د حکومت پر ضد ناکامي کودتا په پلانولو هم تورن دی، خو دغه امریکا میشت مذهبي مشر دا تورن رد کړی دی. د څارنوالانو د ادعا له مخې متین توپوز چې په استانبول کې د امریکا په قونسلګری کې د ژباړن او د نشي توکو په برخه کې کار کوي، چارواکو ته ویلي چې له څو پولیس افسرانو سره تماسونه نیولې دي چې ویل کېږي له فتح الله ګولن سره یې اړیکې درلودې. څارنوالان وایي د توپوز دا اعتراف د هغه د جرم څرګندوي کوي او هغه مهال له پولیسو سره د اړیکې د لکاري صلاحیتونو څخه پورته وي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی نه دی توانیدلې د توپوز د مدافع وکیل تبصره واخلي. ټاکل شوی د دې قضیه وروستي پریکړه د محکمې یو قاضي وکړي. د ویلو د چې په غوښاو خو د شو کسانو کې چې د متین توپوز پر ضد داوا کړې ده، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه د کابینت څو پخوانی وزیران هم شامل دي. د 2018 کال په اکتوبر کې د توپوز بنول کېدو سره د امریکا او ترکیه اړیکې ترنګل شوی چې سبب سو دوه هیوادونه د یو بل غړو ته د دوه میاشتو لپاره ویزه وڅنډوي.
ازادي رادیو ته غواګاست. د هلمند نادلی د بيزر شو کورنۍ سره مرستې پیل شوې. دولتي مسولین وایي مرستې به دوام ولري، خو خلک وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې وران شوي کورونه، پلونه او لارې رغول غواړي. په دې اړه تفصیل د الیاس دای په ریپورت کې چې د خلکو په غږ پیلېږي.
د نادلی ولسوالۍ د ودانۍ په انګړ کې د یو نیم سل کورنۍ لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش پروګرام ته د دولتي مسولینو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي کسان چې ښځې هم پکې شاملې دي راغلي دي. دوی خپل نومونه په لستونو کې ګوري چې مرسته ورکول کېږي که نور هم انتظار پاتې سي. د نادلی ولسوال وایي دا د هغه منظمو مرستو بهیر دی چې د نادلی د بېځایه سو کورنیو دپاره تر یوې اوږدې خو دقیق سروې وروسته پیل سو. محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د 350 کورنیو دپاره دی چې په نوبت به سرویسو کورنیو ته ورکول سي. ولسوالۍ د ویش بهیر شفاف وبله او متضررو کورنیو ته د مرستو د رسولو اطمینان ورکړ.
فلحال د یو نیم سل کورنیو دپاره ده او دا لړۍ جریان لري. تقریبا موږ د 4500 کورنیو دپاره سروې کړې ده د درې مختلفو ساحو، هغه جنګ ځپلي ساحې چې په دې اخره کې هلته جګړه وه، مخالفینو د شتون سره پاک اسوله د امنیتي ځواکو په مټه او په سرسندنې باندې چې فلحال موږ د هغه لومړی کرښې کورنۍ په نظر کې نیولې دي، بیا وروسته د بل ساحه ده، بیا وروسته بل ساحه ده.
که څه هم په ورته ورځ د خوراک نړیوال پروګرام WFP په نادلی ولسوالۍ کې 300 اړمنو کورنیو ته د خپل مرستو په دوام دریم پړاو توزیع هم شروع کړل، خو د ملي اردو مسولین وایي دوی هم هغه کورنیو ته چې د نادلی د عملیاتو پر مهال ځاني او مالي زیان ورسېدلی وي مرسته کوي. د 2015 میوند کل اردو د درېمې پلې لواء کمانډان ډګروال محمد داود ناصری رسنیو ته وویل دا مرستې هغه چا ته ورکوي چې د دوی او طالبانو ترمنځ نښتو کې ځاني او مالی زیان لیدلی وي.
موږ خوشبختانه چې د نادلی پولیسوالۍ کې راغلي وو چې د شورای نظامي په ګډ ټول دغه مساقین خلکو ولوسو ته چې دوی دلته پکې اړتیا لري هغه ترتیب شوی تنظیم شوی دی چې د تاسو په مخ کې انشاءالله هغه خلکو ته موږ توضیح کوو.
د دې ټولو سره سره هغه کورنۍ چې د مرستو ځای ته راغلي دي وایي د جګړو له امله تر هغه ډېر زیان ورسېدلی دی چې حکومت یې مرسته کوي. دوی د مرستندوی ادارو غواړي چې لوی او دوامدار مرستې ورسره وکړي. د بې ځایه سو کورنیو یو شمېر چې د لوی منده څخه راغلي بیا ازادي راډیو ته وویل کورنۍ نړېدلي او د ابیاري سیستم د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې د منځ تللی دی.
چې نور مرسته زمر سره وکړي، کومک زمر سره وکړي. موږ یو لسی په کور کې نه لرو، یو شی نه لرو، بستر نه لرو، د جنگ راغلي بيخي موږ ډیر اړتیا او مرسته ته لرو، بيخي ضرورت ورته لرو.
موږ څنګه دا زمر سره کومک وشي نو موږ شی نه لرو، درې بدر
روره د ماجر راغلي د لیباغه دورا پرارسي په کور کې لاکه د شی لرو چې بي خورو د مرسته پر راغلي. څنګه دا چې مرسته را سره وکړي، کومک را سره وکړي، کوم په واسي لاک نه دان کلرو چې بي خورو.
استرالیا ژوند دی، دربدری ژوند دی، اقتصاد پر ګوندو دی، کار نه سه بیکاری ده. نو دا بهره خیر گزاره ده کی پیاس پونی کوي څول خو
نه دلی د لشکرګه په لویدیس کې یو د ګړمیشت او مرکزی ولسوالۍ څخه ده.
ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم اسمت ساروان یو ساينسي مطلب وای.
په یو تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړي، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي، د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څیړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په یو پنځوس هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان ښودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو یو لک تنو وګړو کې 340 تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څیړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فدریک شیلر پوهنتون د څیړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړې تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي، په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څیړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا ده چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
د خبرونو لنډیز وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر وړاندې هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د خبره کولای شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد د یکشمې په مخام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې غم د هم ویلې چې سیمته سفر په پاکستان کې د پاکستان په برخه کې سیمته سفر پای ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله موهب د خپلې دندې ترڅنګ د ولسمشر په امر د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. تر دې مخکې امرالله صالح د کورنۍ چارو وزارت سرپرست و چې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غني سره د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. په خوست کې د ګوزان واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیل شو. 3,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دي د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. په لبنان کې 1.5 میلیون سوریایان اوسېږي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې پرون یوه لویه چاودنه شوې چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتي. دوونیس پروګرامونه هم لرو. تر هغې مخکې څو لنډې سمیسونه دي. لاغې ډلې د ازادي راډیو اوریدونکو عتیق الله ایمت لیکلي سوله هغه وخت راځي چې بهرنیان په افغانستان کې لاسوانه پرېږدي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي حکومت د طالبانو جنګي ماشین که بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. واحد مدقق له لوګره لیکلي باید د کتابونو د کمښت مشکل حل شي. همداراز د معلمانو د ماشونو زیاتول هم غوښتي دي. پام دې سره ستاسو د پروګرام د خبري برخې پای ته لدی. ورسته دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبريږي. لمړی د انصاف پلټه کې پروګرام چې خان محمد سیند مختوړي او بیا ازادي اوریدونکو د فری بازار په کوربه توپ.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدې کې ربا نو ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک د دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین په دې ونه کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندوز له ولایته د ګل رحیم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې پلار یې 100 کاله مخکې د ملي اردو په عملیاتو کې په ډزو لګیدلی او زخمی شوی و. دی وایي په دومره ډیر مصرف وکړ او ولایت ورته ویلي و چې اسناد او فورمې جوړ کړه چې مالی مرسته ورسره وشي. دی وایي په دې موضوع 100 کاله تیر شول خو مالی مرسته راسره ونه شوه. دغه ستونزه مو د کندوز ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دسه ده
نوم ګل رحیم ده
د کوم ځای نه دی ټلیفون کړي
ته قندوز ولایت د بشترچی ولسوالۍ نه
پس خاطر دی ټلیفون کړي
زما پلار زخمی شو او سبا دلته په دې بشترچی ولسوالۍ کې دلته زخمی شو او بیا زلاړل ما ولایت کې ناریزه وکړه پلار مې باوی او ته او کلو سره دې
پسې شي کې زخمی شو
هیڅ ته بس د کور نه بار راووتو اندخه سی وته ټوپک ونیو مخامخ هیڅ زما یو ورور عملیات کله هغه زخمی وو په شپخانه کې پروت وو صدقه ورځې را وله کور ته منګه او نور څوک نو کور کې زخپل هم کور کې نومه او سبا بس ورور مې د ځینه نشو خوښی ده را ووتو هغه دروازې مخې ته ولاړو لرګی لاس کې او پلار یې راته ویشتو
داسې لږې لږې پوښتنه به زم کوم ماته موقع راکوه
وکړه
څه عملیات وو که نه داسې تلاشي وه څه شی وو
سبا د طالبانو پسې ګرځېدل او اربکیان وو پولیس وو او دا راغلي وو دلته زمونږ کلي ته ارباب سی ابراهیم په نامو مانی کله ده دلته زمونږ ارباب سی ابراهیم په نامو مانی
دا شپه وا کورز وا
ورز وا
ها وای وای
دولس یولس بجې وی چې دا پلار راته ویشت دلته ویشت په دیوګا مانی او مرمۍ کته لاړل دا په نوی کې دا کار شوه ده
بیا هم چرته ویوړو
دلته ارشیول سوالای ته ویوړو ارشیول سوالای نم دی ویوړو کندوز ته بیا مال ته داخل کړه هغه نم دی راوړو بیرته کور ته
د دې پیخې اطلاع تاسو ور نکړه هلته قومندانې امنیت یا بل چاته
اسلام قومندانې ته ورکړل دلته په دشتر چی کې هغه د سخت مسخت راته وکړو چې دا وې سو دغه ته ولایت نه هم کوم نن تم پر ما جوړ کړل هر څه په دا ولایت کې نه راځو کو ولایت والا وې له والي راته وویل کدا نفر ته پیژنې نه څنګه به وږي سو ما وی له ځنه پر څه پیژنې مسکر خلک راغلي و دا ساره وکړو لا بیا هغه ما ته وویل چې ته د څه وکړه یو پر ما ډاکا کا او هغه پر ما کې چې د ستات تک مصرف شوی نو مصرف بدته مونږ درکو مازه سید به ډیر کسان نورم پرمیډه کې کلی وي د خان آباد او چار دری او د قندوز
او رم دا فرمی چې تاسو ډکې کې چا په تصدیق وکړو چې رښتیا دغه سړی د امنیتي ځواکونو لخوا لګیدل یا په نخته کې زخمی شوی دی تصدیق وکړو
کو د کلی خلکو وکړو او سوالي وکړو ولایت وکړو ټول تصدیق وکړو کارشناس عبدالسلام په نامه مانی یو سړی دی په ولایت کې چاغه ته زما فرمول زلا او اخر ته چې ټاکلې نه دا به اوس مم په لاس کې ده چې زمونږ مکتوب چې کم ده دا چې تله ده په دیار لستوا په نوي کې په لسم همیشه په څلورم تاریخ باندې دا مکتوب ما ولېګو کابل ته د مکتوب نمبر چې ده سبا څلور نوي شپګاویا بیر ته چې سبا دې تر اغلې ده دا نمبر ده د مکتوب او دا تاریخ ده د دیار لستوا نوي یو لسم همیشه په دریم تاریخ دا دې ته رسول دې التا او مرکز تا دا غزه نه بیرته چې دې ته مکتوب راغله دې هغه بیرته دې ته دا مکتوب راغله دې چې دا مونږ ته راو رسید دا مونږ ته تسلیم شولو نو بس نور چې ورزم وای ته مال ته چې ورزم دا هغه ته وای مستو په ته لاشه مستو په ته چلاشه مغه وای دې را ایستل نه دې را شي وي دې ته دې کې دا څلور 15 شپه کال تیر شو هغه منډه هغه وي اوس مې په دې پیسو په سیدا منډه نور منډه دي دا ټول منډه تلې وامه او د یی سمراتنه وای ابل اورد نو ته څنګه وو چې څه چالو شو وای دا مسترد شو
په دې سي پیخو کې چې نور زخمیان شي هغه ته څه پیسې ورکړي
هغه ته څه په قندوز ولایت کې ډیر زخمیان شوی دي 50,000 روپۍ ورکړي
ته د شفاخانه تصدیقونه لري د واگان چې دی اخستی ارس دی اخستی عملیات کې شوی
هغه څه دې ته موجود وي ولا په مخ کې نو ته کې خو دا هغه د شفاخانه تصدیق هغه پرمخ کې هغه څه نه جوړایي ټول د شپخانی تصدیق چې هلته څومره وخت تیر کړی و د هغې مکتوب د کلي د ولسوالۍ د ملکانو هر څه ټول مې وته دغه تصدیق کړي دي او هغه شی مې هغه پرما مې ورولی او دوی ته مې ورکړل ده تسلیم کړې مې وته
ته غواړې چې خرچه چې تا کړې دا بیرته درکړي
ولې صاحب بلې هو په دغه خار سره یې قناعت هم کړی او د والي صاحب سره خو مطلب دونه وکړي چې د زما پلار چې څومره مصرف خوړلې ده او مطلب سپینګیره سړی ده ناجایز را سره شوی ظلم را سره شوی ده یو غریب سړی م که څه کومک هم دلاسه کېږي نو وایي ته دا پر ما جوړه که تا سره به مونږ 50,000 روپۍ کومک وکړو
ښه والي څه وایي درته
والي را پسې به دغه خبره وکړو چې دا پر ما جوړه که اوس خو داسې کار دی چې اوس والي ته هم زه نیم ورغلی بل چاته نیم خو دغه عبدالسلام حاجي عبدالسلام چې کوم دی د هلته کار شناس دی دا کار ټول د هغه په لاس کې دی د کابل نه یو څه حیاتان مستوفیت کې یو څه شکایت وکړو هغه راته وویل چې ستا څه مشکل دی ما ورته وویل صاحب دغه مشکل مې دی چې کار مې بس نه کیږي نو د نن نه تقریبا یو درې کاله مخکې مې هغوی ته د رفیقي په نامه باندې یو حیات و هغوی راغلي و دلته په مستوقیت کې مې سره خبرې وکړې هغوی ما ته یو 200 روپۍ زه د ارچینه وغوښتم یو 200 روپۍ بېرته کرایه ته هم راکړې وای ته د ارچینه راغلی او خیر دا د لارې کرایه دی مونږ درکوو سم په عذاب
کار د اوس کوم ځای کې بند دی که ته ورغلی یو کار دې نه شوی هغه کوم ځای دی
هغه صاحب ولایت دی چې په دغه ولایت کې کارشناس حاجي عبدالسلام په نامه باندې دی
کارشناس خو بل څه ته وایي که نه وظیفه رسمي څه شی دی په ولایت کې
والا هغې وظیفه هم دغه کارشناس ته وایي په دروازې ورته کارشناس لیکلي دي او دغه حاجي عبدالسلام پکې ناست دي
نمبر ټلیفون د عبدالسلام نشته در سره
نه د هغې را سره نشته
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کندز د والي له وایاند ښاغلي عصمت الله مرادي سره شریکه کړه جناب مرادي کندز ولایت نه د ګلرحیم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا 4-5 کاله مخکې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د د پلار د کوره راووتو او په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ولګېد زخمي شو بیا څو کاله د دې په تداوی تیر شو او ډیر خرچم پې وکړه ډیر زحمتونه مور سره ویسته بیا والی ته لاړو قومندانۍ ته لاړو هغه وویل چې سفرمې ډکې کوي چې د کلي خلک هم تصدیق وکړي تا ته به هغه خرچه چې دې کړي هغه در به کړو نو دې شکایت کړی چې ډېرې منډې رامنډې مې وکړې د کابل نه مې مکتوبونه راوړو والی ته مې څو ځلې عریضې کړې لیکن دا زما ستونزه په ځای پاتې ده په دې کې ستاسې نظر غوښتو چې داسې څه مقرره شته
هغه کسان چې زیانمن دي په جګړو کې یا په نورو حادثو کې طبعي پیښو کې زیان ویني هغې لپاره د استقرار کمیټې په نوم باندې دلته یوه کمیټه کار کوي مستحق کورنۍ مستحق کسان چې زیانمن شوي هغې ته د بېلابېلو لارو څخه رسیدګي کېږي لکه دغه کس د استقرار کمیټې ته چېرته مراجعه کړې وي نو خامخا به د دې پوښتنه کېږي د سره به د امکاناتو مطابق کومک کېږي نو په دې برخه کې تر ډېره پورې چې پخوا کورنۍ یا هغه کسان چې په جنګونو کې زیانمن شوي وو یا د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو خپلو کورونو څخه دقیقې سروې له مخې کې په ولسوالیو کې په مرکز کې په بېلابېلو کلیو کې سروې کېږي او هغه کورنۍ چې مستحق ګڼل کېږي هغې ته کومکونه رسېږي که چېرته دا د کمیټې یا د مربوطه ادارې سره تماس کې شوی وي نو خامخا به دوی ته رسیدګي کېږي او د هغوی غږ به اورېدل کېږي
دا وایي چې اسناد مې په دې سر کې ټول تکمیل دي فورمې مې هم تکمیل کړي او حتی د مستوفیته پورې مې هم رسولې خو هلته یا بودیجه نشته یا څنګه چل دی دا کار مې نه اجرا کېږي
غټه ستونزه چې موږ په کندوز کې لرو د مرستو په مخ کې لوی خنډ جوړ کړی دی چې کله زیانمنې کورنۍ غږ اورېدل کېږي چې د هغې سره کومکونه کېږي نو که په کومه ساحه کې جنګ کې هلته یو شمېر کورنۍ له خپلو کورنو بې ځایه کېږي طبعا چې په هغې کې به هم ټپي او شهیدان لرو ملکي برخه کې که چېرته په هغه سیمه کې 10 کورنۍ زیان ویني نو دلته ولایت مقام ته شاوخ په لسګونه سلګونه عرایض وړاندې کېږي کېدای شي داسې یو مشکل هم وي چې دغه کومه کورنۍ چې کوم کس چې تاسو سره په تماس درلوده کېدای شي هغه رجمرج کوم څنګ ته څنډې ته شوی وي ځکه چې ته مو د مخکې د انتخاباتو کې کله یو مثال درکړم په انتخاباتو کې جګړه وشوله یو شمېر کورنۍ له خپلو ځایونو بې ځایه شول خلک ټپیان شول نو دلته د استقرار کمیټې غوښتل چې د خلکو سره کومکونه وکړي نو شاوخه په 2-3 ورځو کې شاوخه 800-900 رئیس د ولایت مقام ته وړاندې شو نو دغه نه چې کله ټول چان کیږي ټول پروسس څخه تیریږي تیا یا شپېته کورنۍ د مرستو مستحق کسان چې هغه رایستل کیږي انور اما هسې مشکلاتو په موخه یا د هغه چې مستحق نه وي هغه کورنۍ له کورونو څخه نه وي بې ځایه شوی کوم زخمي او شهید نه درلوده هغې هم رایز ورکړي
مرادی صاحب تاسو خو ډیر خو فرمایل چې دا به چانډ کیږي دا به تصفیه کیږي او اسناد لیدل کیږي چې څوک مستحق دی او څوک مستحق نه دی خو دا سړی ډیر فریاد کوي چې زما اسناد ټول تکمیل دي خو بیا هم که تاسو ته مراجعه وکړي لارښوونه به ورته وکړي او مرسته به وکړي چې کوم دفتر ته لاړ شي او چیرته کار بند دی
ولې نه هغه کسان ما د مخکې اشاره ورته کړل هغه کسان چې مستحق کسان دي مستحق کورنۍ دي هغې ته رسیدګي کېږي هغوی د موږ ته خپل اسناد شوای کره معلومات راولېږي د استقرار کمیټې ته به موږ هغه سره همکاري کوي. البته د استرار کمیټه کې هم دوی خپل معلومات ورکړي، خپل د ولایت مقام د خلکو په خدمت کې دی، هر کله د دوی ارایز خپل شکایتونه د وړاندې کې موږ هم بیا دغه کس چې تاسو ته کوم شکایت کړی کوم مشکل لري د دې سره د همکارۍ په پار باندې به د خپلو امکاناتو مطابق همکاري وکړو.
ډیر زیات تشکر.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د کندوز له ولایت ګل رحیم ازادي رادیو ته ویلي چې پلار سو کال مخکې د ملي وردو په عملیاتو کې زخمی شوی وو. والی ورته ویلي و چې په دې حق له اسناد او تصدیقونه برابر کړه چې د استرار کمیټه ورسره مرسته وکړي. دی وایي په دې موضوع سو کال واوختل خو مرسته ورسره ونه شوه. او د کندوز د والی ویان اسمت الله مرادی وویل چې د اسنادو سره هغه ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومنی ستاسو د خوشی په هیله دا ونی بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې ل خپل کورنۍ وڅخورکتي او نور بیا په نورو سیمو کې لیدل سوي د خلاتروس کورنۍ ته نه رسیدلی. ازادي رادیو د همدې پروګرام لاله هڅه کوي چې تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسوي. لمړی پیغام به د واوریدون کې راوخلو چې خپل ورک په سکرځي
اورور هغه د په تاریخ دی ولسم تاسو په نوم دی اسامی متی ولا متی ولا په مدرسه کې دی پیښور تاسو پیدا کړی د یو لسکاله دی ورته دوکېږي او دا موږ ته قومیانم ته موږ غوښ نیولې او د رادیو له طریقه موږ ته ویلې چې دوی دغه رادیو کې پیدا کړی د نو تاسو کده دی متی ولا په نام او یو لسکاله کېږي چې ورک دا متی ولا ولادیته ولادیه قائدین دا د خویدات صاحبه کابل کې دغه په دغه شمیره د پلار شمیره ده. کته څه کوم معلومات پیدا کړی په دغه شمیره مونږ ته زنګ وکړئ چې دا معلومات مونږ سره شریک کړئ.
محترم وروره تاسو د غشتنی سره سم اعداد د پیغام زموږ په آرشیف کې پروت او تاسو ته په تکرار ډول خبروم. هله دې چې همدا پیغام تاسو خپل عزیز ته ورسوي.
السلام علیکم. زه جاوید د کابل ولایت څخه ازادي راډیو کارکونکو ته د سړلو کوم سلامونه وړاندې کوم. ما تیر کال هم دا وخت یو اولې ورکشي عزیز مبارک یو غزنی و ته متي ولاینو مو ما غفور کړو او د غزنی ولایت او د متي ولاینو دا تقریبا لس یو لس کالو چې کور او ته او په خبر کې منسه کې اوس پورې سبق وي او مې ورور ماته زغو چې ورور یې باندې پښتنه ونه کړله اخوان ورک او دې پریشان ده او مال پښتنه وکړله یو پر د اعلان ازادي راډو ته ورک ما معلومات وسی او د کور په سړي دې ورخونه ماته د کله کړه ویل خو د اندړو له سړي کوم له سړي دا ول سړي معنی را چې ته ول یا ورور یې راځي ما غاوري ما سره په دا اړ شمیرے بانے دی کم اصول سپر اتاویہ سلویخ اتاویہ دوست و دوست سلویخ مسلام.
اوس با دا یو بل دوست جاق و روچی دا هم دا یو ورک پارا مل ماترکوی.
الو سلام علیکم ازادی رادو کرکورو کولو تا سلام آم بار سلام آم بلو دی دوشن دی پوراز یو کس وی پیغام پریو خود که دی تو سواتی جنی دا او پو پرا کی چا پری که دا وی دیگه معلومات لرم آم ویشانو کرا باش مارس ولی کی سرس کی پر واویا ولس نہ شپے تو پینز سو آیا اشمارا اور بیا سرن شرتی کی پر واویا ولس نہ شپے تو پینز سو آیا.
مننه کوم دوستانو چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې دي. اوس به هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اورک دوستان پکښ لټوي په ګډه به وورو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
زده کندهار ولایت خبره کوم. السلام علیکم. ما دوا ورونه دی ورکی چې یو په نامه درام چلا دی بل په نامه د امان الله دی. نو اوس دا درې کاله کېږي چې دوی د کور وتلی دي د ایران په نیت هېڅ درکې ده. په دا درې کاله کې زموږ سره معلومات نه دی نیولی. نو اوس که دوی زما غږ اوري یا یو بل شناخته د دوی په هکله معلومات لري په دغه لمبر دی موږ ته زنګ ووایي 0 1 2 4 4 4 2 1 2 0 2 1 2 0. لمبر یو بیا درته تکراروم 0 1 2 0 2 2 4 4 4 2 1 2 0 2 1 2 0. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم امین الله د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ اړوند کاینوی سیمې څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور زما یې ورور دی. تقریبا شاوخوا درې کاله کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. نه د مړه او نه د ژوندي معلومات ته. نوم یې احمدشا دی، د عبدالرؤف زوی دی. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي یا په اړه کوم معلومات لري په دغه شمیرې جماعته زنګ ووهي. هو هغه کوم ورور چې مخکې تیره خپرونه کې میسج پرېښی و چې د احمدشاه په نامه یو سړی دی، مسجد پر مسجد کېږي، تقریبا د 22 کاله عمر لري. هغه د هغه ورور د خپل میسج پلاله بیا په را روانه یک شنبه په خپرونه کې ووایي یا چې ازادۍ ته زنګ ووایي چې زه د شمیره د ځانه سره ساتم او بیا معلومات یې وکړم. دا زما شمیره ده 0 1 4 4 8 1 0 2 4 9. بل شمیره ده 0 3 4 1 5 2 1. السلام.
بله السلام علیکم. عبدالمنان یم د هلمند ولایت د برښت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی د جانان په نامه دی. تقریبا 15 کاله چې دی کور سره نظر کړی دی. د مرګ نه کوم معلومات مستخصه هر مسلمان ورور کړه د تاریخ له معلومات سره مو سره په دغه شمیره باندې زنګ وکړي.
زه د روزګان دولت تجهیز عبدالسلام خبرې کوم. او داز بیتله یو کال کېږي چې کندهار تللی دی او نادرکه دی. هېڅ معلومات مشنه کېږي په دغه نمبر باندې. ما ته د زنګ ووایي 0 1 2 2 9 5 2 3.
نو زبی راځي د کرم احترام او رنګ کوم زه خیر نن څنګه زه د عبد الله دی چې څنګه سوري پښتون کې د سدین کې مې ورو د بخار په نامو باندې چې دی د څنګه شپږ سال کې د کور نظر کړی زبی لا ار زبی لا ورې دې چې خو خپل دغه لکې د دا نمبر باندې مستر دنګو یې هر څه سره به کار دی. نمبر د کوم څه پر بیا یې سونن دی 0800 نمبر بیا د سټکاروم 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سعادت زما ورور حزب الله کندهار ولایت کې د شپږ میاشتې کېږي نظره کدی که هیله مې دا ده چې دا پیغام ثبت کړي او دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 2 1 2 1 3 4.
سلامونه نیک لی احترامات می ساحل سینما د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره زما یو انډیوال ورځ به تقریبا د 2 کاله کیږي چې د کندهار ولایت اندا ولسوالۍ د خواجه ملک د کلی اوسیدونکی دی د امین الله په نامه دی. کدی زما غږ اوري یا کوم د دوست اوري زما غږ لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دی زما سره د ټلیفون پر همدغو دوو شمارو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 د ټلیفون افغانستان شماره ده سپر وسا و پنزه یو سلویشت دو اتیا اویا او خفال شرینی دی در لاسه که
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
بلی السلام علیکم زنی دا محمد خبر کوم د کندهار ولایت ترغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه مجر دا کازی دیش پا نامه دا علاوزین دی دا جمالی کازی دی دا انبیا کام رسی دی او دا اوتونو تا جانان وراره دی دا یو کال پیزنی اش کیری دا خبال کورا تا ندرکسه و دی مست نه دا مرگ او نه دا جوان معلومه استا هر مسلمان ورور پا خبر دی مست دی دا تلیفون پا شمیرو زنگ بوی دی پر آیا شپوش پیپا نه اتیا اتسا و درو اتیا شمیرو زر جا دی پر آیا شپوش پیپا نه اتیا اتسا و درو اتیا.
الو سلام علیکم ما نه مود سفر نه کلین ما نر خان مشور په مشه دا وکاله کیږي چې د نن نه یې سره کندهار ولایت د نن نه یې سره د رکسو وي هر څه کې په اړه معلومات لري له ما سره د پردې غشمره تماس کړي چې په راویا اته څنګه یې شپته نه سره درته لوي لا کاونی شیرنی ورته ولیکي هر څه کې په اړه معلومات لري په دغه شمیره د ما سره تماس کړي.
بلیا السلام علیکم زما نو سلامونه قبول کړئ تاسو جوړتیا ته خدای غواړم زه روز محمد حکیم يم د علمن ولایت د ګریش ولسوالۍ نه مارکه نیولې ده د درې میاشتې کې زما ورو نه درکته و دی او د ټول سکالو دی د کورې خوا په د سویت تللې دی او نو درکه لري معلوم اصلي دی د روزګان ولایت د چاچنو شیدون کړي د شتاک د سیمې دی د میرامزا کا زوی دی د بورا کام له سیدی د بورا کام له سیدی هر مسلمان چې د پاکړه د ناریسراج په څیر کې معلومات لري موته خبره کې او د دنوم یو کلان میږي یو مطلعه د دنوم نو په مدرسې کې اوسه بکان ویل ورکته و دي نو هر مسلمان وروج په خبر دی یا په خبري هغه د موته معلومات راکې زما د ټلیفون شمیره ده 0000 45 54 55. یو ځل بیا شمیره درته وایم 0000 2 4 5 55 55. خپل شیرینی دې وغواړي چار څونه شیرینی غواړي خو هر مسلمان ورور چې په خبرې بس موږ د خبر کې موږ ډېر په تشویش کې یو ازادي راډیو ته دا خپل پیغام پرېږدم. السلام علیکم
زما دغه پیغام دی زه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ سمي اړیکه درته نیولې ده د ظاهر بابا په وخت کې زموږ یو عامه د زموږ نیکه یو چاته په بخښه ورکړې وه د ده پر ځای نوبت تللې وو عسکري ته نو هغه سړی د چیری وو د چیری وو دغه زموږ عامه به وشایې چې وپاسته وي دي دوه وړونه وه د زموږ پلار زموږ اکا دوې خوندې وې برای چیری ته بوتله وس نو دا بو پاسوی دا بچان کې زما ژغاوري په دغه شمیره دي ما ته ژنګوي شپر واج شپر سلور بیا نش پاج وا اتا و نه په دغه شمیره دي ما ته بچان ژنګوي دغه زما شمیره ده والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا شمیره باندې مشت ژنګوي 0000 45 55 0 3 2 1. دا یو ورک آغا صاحب دی نوم یې نور آغا دی سیدا تاسو صاحب زوی دی د یوې مېش راهي چې ورک دی فور کالی په تنګ خولی ده لاس یې ماتي عمر یې دی ښکاله تقریبا دی د ګرنسیر ولسوالۍ اوسیدونکو د درویشان علاقه اعتادی تکلیف لري په دغه شمیرې د مشتزان مخکې مامور ته وڅې دوم ځل بیا ورته 0 5 0 8 0 3
دوا
ور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه مو د خبره کړه، هیله د چی ورکو عزیزانو ته ژر تر ژره ورسیږي. په یاد ولرئ چې کتا سو د خبرونه ته پیغام را لیږي، نو لطفا خپل نوم، ځای او د ټلیفون شمیره او هم د ورک عزیز په اړه اړین معلومات لکه نوم، عمر، د ورک دو نیټه او ځای او نور هر نشانه چې تاسو لازمي بولی راته وایست، څو ستاسو د دوست پیدا کېدل اسانه سي. زموږ ځینې دوستان د خپل ټلیفون شمیره نه وایي چې دا زموږ لپاره هم ستونزه جوړوي، او که یو بل اوریدونکی د دورک په اړه معلومات ولري هم نو نسی کولای چې د سره اړیکه ونیسي. نو تاسو خپل نوم او د ټلیفون شمیره حتماً ووایست په خپلو پیغامونو کې. دا خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکارۍ درته وړاندې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه. د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.